السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشي وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی نن د نهه ورځې او د 2021 کال د اگست 23 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو معلومات ترکو یو شمېر رپورټونه لرو او د دې مه هیروئ خو لومړی راځي د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالله طاقت
سرچکی د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دکاندارانو نن په دوه مورځم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د ډنګسو دکاندارانو لپاره د مالی تاوان ورکړسي. هغه سوي د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله جی 7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د صورتحال جاج واخلي. روس او سعودي عرب د فوجي همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. وسم تفصیل د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دکاندارانو نن په دوه مورځ هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د ډنګسو دکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړي. د میرام شاه پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمریب نن مشالې دی ټول چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیات پر مهال بازار اړنګ سوی وو. د شمالي وزیرستان چارواکو نن مشال ډی ټول چې مظاهرچانو سره خبرې کړي او هغه په دې ډاډ احتجاج ختم کړي چې په اتو ورځو کې به د ستونزو له اړوند چارواکو سره شریکوي. په فوجي عملیاتو کې د میرالی او میرام شاه بازارونه هم ړنګ کړل شوي ول. خو دکاندارانو د پرلس پسې احتجاجونو وروسته حکومت دوی ته مالي تاوانونه ورکړي ول. تازه خبرداشت په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو درې کان کیندونکو په ډزو وچړې دي. دا پېښه له کوټې څخه 60 کیلومتر لیرې د مارواړ په سیمه کې شوه. د مارواړ تحصیلدار نن په یو بیان کې ویلي چې وژل شوی درې واړه کسانو په کان کې کار کولې. چارواکو د وژل شوو کسانو مړي کوټې سیول هسپتال ته وړي چې د خپل قربان له خوا ځخه پیژنګلو وسی. د بلوچستان حکومت ویان لکه چاونی ویلي د پېښې په لټنې روان دي. چا د دې پېښې ذمہاري نه اخیستې. په سوات کې پروند یو شزه د غیرت په نوم وژل شوی. د سوات مټي پولیس بیګا مشالې دی ټول چې په درخشل کې یو شزه خپل ورور او د ترزوی د غیرت په نوم وژل. پولیس وایي چې د کلی خلکو ورته اطلاع ورکړي او دوی د انسپکټر ګورالی په مدیت کې ریپورت درج کړي چې پکې نومول شوی ملزمان عمران او حیدر علی نیول شوی او د پیښې په لټنه روانه ده. د پولیسو د ریپورت تر مخه شزه د 15 بچو مور ده چې څو ورځې وړاندې د خپل خاوند نه طلاق اخیستې وي او پروند په خپل کور کې د خپل بچو په مخ کې په ډزو وژل شو. د سوات د شزو کون لپاره کارکونکي ټولنه دی اویر د اویکنینګ وایي چې سږ کال په سوات کې تر دې دمه د غیرت په نوم 19 شزې وژل شوې دي. په پاکستان اعلان کړی چې هغه کسان چې د کورونا وایرس بشپړ واکسینې نه وي کړي هغه ته به په الوتکه کې د سفر اجازه نه ورکوي. د اعلان نن د کورونا وایرس څار ادارې نېشنل اینډ کمانډ اپریشن سینټر په غونډه کې وسو. تر غونډې وروسته د پاکستان د پلان جوړونې وزیر اسد عمر او د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان وویل چې تر 13 سپتمبر وروسته به نه په هیواد کې دننه او نه بهر هیوادونو تلونکو کسانو ته اجازه وي چې اجازه نه وي چې سفر وکړي چا چې واکسین دواړه ډوزونه نه وي کړي. د دې ترڅنګ پر هغو کسانو هم د اکتوبر 15 پورې واکسین لازمي دی چې په ولسي ټرانسپورټ کې سفر کوي. دوی ویلي دا اقدام د کورونا وایرس ډیلټا ډوله خپرېدو مخنیوي لپاره اخیستی دی. ټاکل شوی چې د نړۍ پرمختللي اقتصاد لرونکي د او هیوادونو ډله جی 7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انقلاب او د هغه هیواد په اړه د تګلارو د همکارۍ په اړه بحث وکړي. له هغه راهیسې چې د اګست په 15 طالبانو کابل نیولی امریکا او اتحادیانو د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو او د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي. په جی 7 ډله کې امریکا، کاناډا، برتانیا، اټلي، فرانس، جرمني او جاپان شامل دي چې نن به مشران له افغانستانه د خلکو د ایستلو لړۍ او د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د ایستلو اخري نیټه د اګست 13 نه پسته ممکنه غزول پاړه خبرې اترې وکړي. روس او سعودي عرب د فوجي همکاري تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر وزارت مرستیال خالد بن سلمان په ټوټر لیکلی چې دا تړون یې پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومین سره لاسلیک کړ. دغه په وینه هدف یې دا دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ فوجي همکاري پراخه شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو په روان یو سات کې د دغه ریپورتونو په اړه تفصیل درکو. اوریدونکو پروان یو سات کې بواوري د افغانستان په ورستیو امنیتی حالاتو معلومات ترکو. بلخوا د شمالي وزیرستان د تخیلو د رنگشوی بازار مالکان وایي دوی له حکومت ته د معاوضه غوښتنه کوي. د پاکستان دینی عالمانو د ښځو او ماشومانو پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې او له حکومت یې د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. بل خوا څېړونکي وایي
دلتا مسله ریپیسټ لا د سزا ورکولو نه ده، دلتا مسله په قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لوپ هولز دي، زموږ سره هغه سیستم میکانیزم نه دی اویلیبل.
او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو راتګ د فن او هنر سره تعلق لرونکي خلک څنګه متاثر کړي دي.
دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي.
له مشال سره به تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د اگست پر 15مه طالبان کابل ته نه نوتل، خو دا ډله لا هم نه ده توانیدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي ولسمشر اشرف غنی وروسته جوړه شوې ده. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو داسې حکومت جوړول چې پکې ټولې ډلې شاملې وي د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي. بلخوا له افغانستانه د خلکو د وتلو لړۍ هم روانه ده. په کابل کې پر حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پنجشیر پرته په ټول افغانستان دا وخت طالبانو کنټرول دي. په افغانستان کې پر اوسني حالاتو زموږ همکار داود خټک د ازادي راډیو همکار احمد تکل سره خبرې کړې دي چې وایي
په افغانستان کې خو د امنیت له نظره سکیورټي بالکل هیڅ مشکل نشته. په ټولو برخو د افغانستان کې د طالبانو واکمنی خوره ده، پرته له یوې پنجشیر درې نه چې تر اوسه پورې هلته د پخواني حکومت ځینې کسان او یو شمیر پخواني جهادي د جمعیت مشران هلته راټول شوي دي. په کابل کې د حکومت لپاره سلام مشورې په یو ډیر محدود حد کې روان دي، او زمنن له کابل نه د هوایي ډګر لاره د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاره د نړیوالو او افغانانو د وټلو موضوع ده چې تر اوسه پورې په ټاپ مسایلو کې راځي.
تکل سیب که وګورنو تر اوسه پورې حکومت سازی نه ده شوی، دولت نشته، او داسې حالت دی چې لکه یو خلا موجود ده. نو دې نظام د پرسه داسې یو سنجیده کوشش سره روان دی. تاسو څنګه وایي چې خبرې تر روان دي؟ خدا په کم سطح باندې دا خبرې روان دي.
په کابل کې طالبانو د نو ځینو ادارو لپاره، د ځینو حکومتي ادارو لپاره د ټیټې کچې د ځینو کسانو ګمارنه پیل کړې ده، البته اکټینګ یا سرپرست په توګه، خو په لوړه کچه د حکومتي لویو څوکیو دپاره تر اوسه پورې خاص اقدامات نشته. نن چې موږ له چارواکو سره خبرې کړې، ازادۍ راډیو همکارانو په کابل کې، هم د طالبانو او هم د منځګړو سیاستوالو په خبرو کې دا راغلي چې د نوي حکومت یا د نوي ادارې د جوړولو لپاره یا د افغانستان د راتلونکي ادارې د جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي، خو دا په داسې یو سټیج یا پړاو کې نه دي چې ډېرې سیریس وي. یعنی تقریبا د همغو پخوانیو هڅو یا سلام مشورو یو برخه ده.
تکل سیب، تاسو خو دا اول ځل نه دی چې تاسو دا قسمه حالات وینې په افغانستان کې. تاسو د ډیرو خو او بد ورځو، یعنی دا خپل ژورنالیزم چې تاسو دی دغه شاهدان پاتې شوې په دې کې، نو تاسو څه ګورئ چې راتلونکو بسوي یو حکومت به جوړ شي، یو سبه منستر شي، د افغانستان خلک به یو د سولې سورزي اوویني کنه، د حالت به همدغه سي خراب وي؟
نو هیله خوشته د افغانستان ټول خلک هیله مند دي چې اوس چې امنیت راغلی، نو لدی سره به یو د راتلونکو یا د فیوچر یو څرک به هم لګي، او طالبان باید مکلف هم دي، وظیفه هم ده، او مخکې ژمنې هم کړې وي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره به یو برخلیک دوی غوټه کوي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې یو ابهام یا یو ګډوډي او بې نظمي ده. د امن شته، مګر کاروبار په ټپه درېدلی، دولتي ادارې کار نه کوي.
یعنی آرامیشته خو حکومت نشته او گډوډی د تاسو د پنشیر خبره او کتل سیب لکه زمونږ اوریدونکو ته وایي چې په پنشیر کې اوس سره واندی زګه چې په ټول افغانستان کې خو کجنګ ختم شوه دی خو په پنشیر کې اوس هم داسې اطلاع دی چې الته یعنی یا جنگ روان دی یا جنگ به کیږي الته
د خوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مخالف فو مخالف یا د مقاومت مشری کوي د اعلان کړی چې مونږ خبرو ته تیار یو له طالبانو سره د افغانستان د راتلونکي نظام او گورنمنت او د چې څه شی بلری راتلونکي حکومت خدای وایي چې ک طالبان غوړي چې د زور لارې پنشیر ته نه نوځي نو د دوی وسلوال چې ویل کیږي تر شپږو زرو پورې وسلوال له د سره دی د مقاومت ته تیار دي لبلې خو طالبان هم ویل دي چې خپل ځواکونه د شمال لارې او یعنی د بدخشان ولایت لارې او د تخار پروونس لارې او همدارز د پنشیر په شمال کې د بغلان د اندراب ولسوالۍ لارې راوستي دي او د پنشیر په دروازو کې ولاړ دي طالبان هم وایي چې خپل مخالفین سره د احمد مسعود په مشرۍ دوی د خبرو په حال کې دي خو وایي چې تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې
احمد مسعود چې تاسو یې کو دا د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود زوی دی احمد شاه مسعود د 11 ستمبر په امریکا کې د حملو نه 100 ورځې وړاندې دی په یو دمکه کې یعنی په یو برید کې دی وژل شوی وو تکل سیب د پنشیر په اړه تاسو ډیر تفصیل سره خبرو وکړه که بالکل لنډ راته وایي چې د پنشیر څه قسمه علاقه ده د کم یو هیواد سره د پوله لري دا څنګه زیدي
پنشیر د افغانستان د شمال او شمال ختیځ هغه ټپیکل د پامیر د غرونو د لړۍ یو ډیره مهمه برخه ده تصور وکوي چې ټوله غرنۍ ده په پاکستان کې هم البته داسې سیمېشته د پاکستان شمال لویدیځو سیمو ته چې لاړ شئ دا کالام په پام کې ونیسئ سوات او وړاندې تر دې نه هم د ګلګیټ خواته چې تاسو ځئ هلته ډېرې زیاتې غرنۍ سیمې دي داسې سیمې دي چې هلته یوازې د درو په منځ کې ټیټ موټر روان دی او شاوخوا نور آبادی یا کلی چې ودان دي دا ټول د لوړو غرونو په لمنو کې ودان دي دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې په تیره د شوروي اتحاد د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم همداسې یو ټینګ سنګر پاتې شوی و د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې هم طالبانو زیاته هڅه وکړه چې دا سیمه ونیسي خو له دې سیمې نه اصلي مقاومت د طالبانو پر ضد په همدې ځای کې و او بالاخره داسې یو حالت هم راغی چې احمد شاه مسعود هغه وخت په پنشیر پسې ټول پلو نوالو زول او د سیمه د دې سیمه اړیکې له نورو ځایونو سره قطع کړي او دای بیا لاړه د تخار ولایت چې مخکې ما یادونه وکړه تخار پروونس دیغه په بهاودین سیمه کې دیره شو او د طالبانو پر ضد تر هغه وخت پورې مقاومت ته دوام ورکړ چې تر څو د یو وژل شو او د مړینې دوه ورځې وروسته بیا 9/11 پیښه وشوله یعنې دا داسې یو طبیعت دی چې د دې نیول د طالبانو لپاره څه چې د روسانو لپاره هم د یو ډیر ستونزمن کار و
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم سلورو بجو
تاندی ہیلے
پپاو باندے سلورو بجو
دو مشال تر رنا لاندے
پسلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې تیر مازیګر د امنیتي سرتیرو په یو گاڑی د سړک گاڑی ماین چاودنه شوې ده چې پکې یو پوځي وژل شوی او د چارواکو په خبره یو بل ژوبل شوی دی د دغه بریدې مواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده په دې اړه نور معلومات د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا سیمه بند خیل مارکیټ سره 13 ورځ مزدیګار مال د پاکستانی فوجي گاڑی ته د سړک په ګوړه خواندي بام ور چودې دلای دی چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شوی او یو بل پر هر جلای شوی دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی د دغې پیښې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
د پولیس پخلی په مطابق په بمی چودنه کې وژل شوی د حوالدار زمیر ګل او پر هر جلای شوی د سمیع الله په نومونو پیژندل شوی دی او د بندخیل مارکیټ سره په پوځي گاڑی د بمی چودنه ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کې مانلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د تخیل بازار مالکانو مشرانو میرام شاه پرس کلب مخې ته لاریون کړي. دوی له حکومت غوښتلی دي چې له دوی سره د معاوضې د ورکړې کمې وعدې شوې که هغه پوره نه شوي نو احتجاجونه به زیاتوي. دوی غوښتنه لري چې د ړنګو شوو دوکانونو لپاره د مالي تاوانونه ورته ورکړل شي. د میرام شاه پرس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګل مریب د اګست پر 24 مشال ریډیو ته وویل چې په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال یې بازار ړنګ شوی و. د هغه په خبره بیا ورسره د بازار د جوړولو لپاره وادې وشوي خو لا هم نه دي پوره شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له مظاهره چیانو سره یې خبرې کړې دي او کوشش کوي چې دغه مسله زر حل کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه و.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل و مشرانو او ځوانانو میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون او نن احتجاج وکړ. حکومت نه غوښتنه وکړه چې ضرب عذاب عملیاتو کې د میرام شاه او میر علي په څیر د تاخیل بازار هم لازمه کې سره سم شوی و، خو ولې دوی ته لا هم د تاوانونو معاوضې نه دي ورکړل شوی. د اربونو تاوان یې شوی. د ټولو متعلقه محکمو دروازې یې ټکولې خو لا هم د دوی فریاد نه دی اورېدل شوی. د دا تاخیل یو مشر ملک ولوب خان وایي چې ضرب عذاب عملیاتو کې بازار مکمل ړنګ شوی، سامانونه یې خاورې شوي، کاروبار یې ختم شوی، حکومت ته زر معاوضه ورکړي.
پاکستان
د یاد تحصیل یو بل مشر ملک ول ماری پوائی چې بازار یې لا هم رنگ پروت دی، معاوضې دې ورکړي کنی په سخت احتجاج به لاس پورې کړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه چارواکو په وینا تحصیلدار میرام شاه شوکت او تحصیلدار غلام خان غنی و رحمان وزیر له احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل. احتجاج یې ختم کړ اته ورځې وخت یا میعاد ورکړل شوی چې د دوی د معاوضو کیس به متعلقه محکمو او چارواکو ته رسوي. د داخلو بازار د تاوان کیس په اړه د انتظامیې په وینا وړاندې هم د صوبایي حکومت سره خبرې شوې تمه کړې چې د دوی د تاوانونو معاوضو لاره جوړه شي. احتجاج کوونکي وایي چې عملیاتو کې میرامشا میرعلي بازارونو په څیر د تاخیل بازار هم مکمل ړنګ شوی و، خو ولې د میرامشا او میرعلي په څیر د تاخیل بازار مالکانو ته د تاوانونو معاوضې لا هم نه دي راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. کو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د دس ویلر په نوم نوې نشې د مخنیوي په اړه بحث وشو چې پکې حزب اختلاف له حکومت د دې نشې پر ضد اقدامات غوښتنه وکړه. په دغه موقع صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دا نوې نشې مواد له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي. نوموړي وویل چې په نشې موادو ته بندیز په لړ کې حکومت په 2019 کال کې یو قانوني مسوده هم له صوبایي اسمبلی نه منظوره کړې او هیله ده چې حکومت په د نورو نشی موادو ترڅنګ د دسپلر په نوم د دې نشی موادو د سمګلینګ او خرڅولو مخنیوي هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په صوبه کې د نوي نشی موادو د زیاتوالي او ځوانانو ته د نشی موادو د سپلای د مخې نیولو او په نشو د اخته کسانو د علاج او درملنې لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې تود بحث ترسره شو. د بحث د پیل کولو پر مهال د حزب اختلاف غړي عنایت الله وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د نشو رجحان مخ په زیاتېدو دی او دا مهال د آیس نه پس نوي خطرناک نشئی مواد هم کارول کیږي.
د دې نشې نوم خو د سویلر دی او دا د دې چې هغه سلینګ نوم دی کوسو کې چې کوم نوم کاین کیږي هغه دی. کله آیس وي کله دا وي مختلف نمونه د نشو نمونه راځي. اصل مسله د بیماری ده، نشې د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کوم عادت شماري تازه ترین خونشته خو چې کوم زړه عادت شماري دغه مطابق تقریبا 60 لاکھ نه زیات خلک 70 لاکھ اراوند شي دا ډرګ یوزرز دي او 40 لاکھ ډرګ اډیکټس دي. په خیبر پختونخوا کې ډرګ اډیکټس دي د 10% دي نور پاکستان په نسبت، په باقي پاکستان کې 3.4% دي. نو دا لکه موږ لپاره الارمنګ سچویشن ده او حکومت افیکټیو سټریټیجی پکار ده.
د حزب اختلاف یوې غړي شګوپتا ملک وویل چې په لارو کوڅو کې په نشو اخته خلک نشئی توکي کاروي او د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي. د حزب اختلاف یو بل غړی صلاح الدین په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
او دا رپورٹ لے ہی بھی دی پا میڈیا باندی پا سوشل میڈیا باندی دا چی کم خلق یوز گئی اگر زمونگا یوت تے او دا دا قوم او دا ملک مستقبل لے نو دا قوم او دا ملک مستقبل سرا اگی سرا لوگی بکوئی اگی تا توجہ ور گئی.
د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د نوي نشې د موادو په اړه حکومت ته ځینې داسې راپورونه راغلي دي چې دغه مواد له ایران پاکستان ته قاچاقګرو راسمګل کړي دي او دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو په غیر قانوني کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او په ځدې قانوني کاروایی وکړي. شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
د کنټرول آف نارکوټکس سبسٹنس یو 2019 کی یو ایکٹ منظور کړو 87 چې کوم ڈینجرس ڈرگ دی آپ کې شامل او موږ چې نوې کم ڈرگ راغ آپ آٹومیٹیکلی دی کې به شامل وي نو موږ خپل پورا کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې دا هر قسمه ڈرگ چې دا موږ کنټرول هم کوو د دې خلاف ایکشن هم والو دا چونکه بدقسمتۍ نه دا د ایران نه په ڈرمونو په صورت باندې سیرپ په صورت باندې انجیکټیبل او دا سیزونو کې دغه شانتي دا تیلو په شکل کې دا راځي او بیا دا خوريږي نو اوس موږ هغه چې کوم دغه د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن هغه ته باقاعده دغه ورکړی چې تاسو سره الریډي یو فریم ورک شته لیګل فریم ورک شته موږ بالکل د دې مخنیوي کوو ان شاء الله او د دې خلاف به ایکشن وکړو
په اسمبلی کې په نشو د اخته کسانو د علاج او د نشو د عادت نه د هغوی د خلاصولو لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې هم ټینګار وشو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د پاکستان دینی عالمانو د ښځو او ماشومانو پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف له حکومت د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو فعالان وایي چې په دې لړ کې تر ټولو لوی مسله د قوانینو نه عملي کول دي چې پکې تر اوسه ټول حکومتونه پاتې راغلي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ماشومانو او ښځو د جنسي زورونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي او په خلکو کې غم او غوسه راپارولې ده په دې حق له نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا اگست په 28مه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل د سورلاند یو غونډه ورستو ګډه اعلامیه کې پاکستان کې د ماجمانو او د زنانو سره د ناوړه جرمونو په سخت ټکو کې غندنه شو او دغه مجرمانو ته په ډاګه د سزا ورکولو وختنه وکړه دوی دا وختنه د پاکستان وزیر اعظم او چیف جسټیس اف پاکستان نو وکړه او بل دا چې د داسې پیښو ښکار کسانو ته فوري انصاف ورکړي شي خو خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم وایي چې قانون که هر ډول وي خو باید دغه تنان کم چې ماشومان یا زنانه زوروي او یا یې تنګوي ورله سزاګانې ورکړي شي او د ماشومانو او زنانو تحفظ دې باوري کړي شي
دلته مسله ریپیسټ لا د سزا ورکولو نه ده دلته مسله په قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لو بولز دي زموږ سره هغه سیستمز میکانیزمز نه دي اویلیبل په کم باندې چې یو چا سره چې زیاتی شي هغه دا ثابت کړی شي چې دا ما سره زیاتی شوی دی ریپ پټول کیږي ریپ الخکار شي چې د ماشوم قتل وشي دا هم یو قانوني نقص دی چې دا ریپست کم ته چې سزا وشي دا آزاد څنګه شي په بیل باندې ډیرو مجرمانو ته سزا چې دا نه ملاویږي ځکه چې په قانون کې زی په زی داسي نقصونه دي داسي خبرې دي پکې چې سو پوری هغه قانون مضبوط شوی نه په قانون باندې عمل درآمد نه مضبوط شوی نو د ریپ ته کې سونه چې دي دا نه شي کمې دي
پیښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین گگیانی چې د ذاتی ښکار شوی زنانو او ماشومانو قضیه هم کوي وایي چې شته قانون کې عمر قید او د مرګ دواړه سزاګانې شته دي خو د پولیس لخوا چې کوم پلټن یا تفتیش نظام دی هغه باید سم کړی شي
د قانونو بدلیدو زما په خیال ضرورت نشته او که دا سزاګانې وینو په دې باندې د جرمونو تدارک کې دي شي د جرمونو کمی کې دي د ری په کیسونو کې د بری کېدو ریشو زیاته ده د سزا ریشو زیاتولو لپاره صحیح تفتیش پکار دی
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې وخت سره سره د ماشومانو او زنانو سره د جنسي تیری پیښو کې د کمی پر ځای زیاتوالی را روان دی د غشمیرو په حق لدی وایي
په 2019 کې 115 کیسز د ماشومانو د خیبر پختونخوا د پولیس سره رپورټ شو 350 پدې کې ماشومان یې جنې کوي بیا د حکومتي یا د پولیس شمیره چې مونږ په 2000 کې راواخلو او هغه مونږ ګورو نو د دغه شمیره کې 15% اضافه شوې ده
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوړاندې 2000 کې د مرکزی کابینه یو غونډه کې د یو قانون جوړولو منځوري ورکړی و چې تر مخه به جنسي زیاتی کونکي مجرم خسي کول شي خو له دغه قانون لا نه دی جوړ سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان هغه وخت ډېر د تنقید ښکار شو کله چې خپل یو مرکه کې ویلي وو چې زنانه د خراب او مختصر لباس له وجې دوی د جنسي زیاتی ښکار کیږي په کم چې د ژوند بېلابېلو میدانونو سره تعلق لرونکو سخت ټکونه کړي وو او د معافی غوښتنه یې تر هم کړې وه ولې ځینې خلکو او حکومت د دغه بیان ملاتړ کړی وو چې ګنې دا غلط پیش کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر نیستې 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د شمالي وزیرستان د دخیلو بازار دوکاندارانو نن په دوه ورځ هم په احتجاج کې پوښتنه کړې چې د رنګسو دوکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړي. د میرام شابا پرېس کلب مخې ته په احتجاج کې شامل ملک ګلمری بنن مشالې ټول چې په 2014 کال کې د وسوال پر ضد د پوځي عملیاتو په مالی بازار رنګسو غوښتنه وکړه چې حکومتي مالی تاوان ورکړي. په بلوچستان کې نامعلومه وسوانو اندرې کان کندین کې په ډز وجلې دي. دا پېښه له کوټي 6 کیلومتر لرې د مارواړ په سیمه کې شوې. د مارواړ تحصیلدار نن په بیان کې ویلي چې وجل شوي درې واړه کسانو په کان کې کار کولی. په سوات کې پرون یوه ښځه د غیرت په نوم وجل شوې ده. د سوات ملټي پولیسو بیګا مشالې دوی ته وویل چې په درخشل کې یوه ښځه خپل ورور او د تزوی د غیرت په نوم ووژل. پولیس وایي چې د کلي خلکو ورته اطلاع ورکړه او دوی نومول ملزمان عمران او حیدر علي نیولي. پاکستان اعلان کړی چې هغه کسان چې د کورونا وایرس بشپړ واکسینې نه وی کړی هغه ته په الوتکو کې د سفر اجازه نه ورکوي. دا اعلان د کورونا وایرس څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر په غونډه کې سوي دی. تر غونډې وروسته د پاکستان د پلان جوړونې وزیر اسد عمر د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان وویل چې تر 1 سپتمبر وروسته نه په هیواد دننه او نه هم بهر هیوادونو ته تلونکو کسانو ته اجازه ورکوي چا د تلو اجازه نه ورکوي چا چې د واکسین دواړه ډوزونه نه وي کړي. ټاکه سویج د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله G7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انقلاب د دغه هیواد په اړه پریکړه په اړه تګلارو همکاري په کله بحث کوي. له هغه وروسته چې اګست 15 طالبان کابل نیولي امریکا او اتحادیانې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو د خطر سره مخامخ افغانانو ایستلو لپاره په لویه کچه عملیات کوي. روس او سعودي عرب د فوجي همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د سعودي عرب د دفاع مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر لیکلي چې دا تړون پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومین سره لاسلیک کړ.
لن خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو سرازو یو ریپورت ته له هغه راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړي داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې دوی به په افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې یو وار بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 350 زدهکوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقۍ په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره هم اقدامات وکړي. نور تفصیل سمون د همکار هارون بچا په دې تفصیلي رپورت کې ورو چې پر موسیقۍ پیل کړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د په خبره د طالبانو د واکمنۍ په خوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې د محل د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمن کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپل کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې دریمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 21 د نوم نه خول په شرط مشال رادیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خدا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخته کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 3 د نوم نه خول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خو د هغې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اګست پر 21 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 21 مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دی هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. هسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنګونو ځپلي دي، انتها پسندۍ ځپلي دي، بیا دغه کرونا چې راغله دی ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي، او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کېږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري، او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او لږې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ مو ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
اوریدونکو د سوات تحصیل کبل ملک ریاض احمد خان چې د سوات کامی جرګې مهم غړی وو، کال 2001 تر کال 2012 پوري په سوات کې د وسوالو لخوا په ولس برید کولو، د تعلیمي ادارو د نورانولو، د مخنیوي په سیمه کې د پوهې زیاتولو لپاره جدوجهد کړي. په دغه دوران کې په ښاغلي سلور واره بریدونه هم شوي دي، کورته هم زیان رسیدلی. وروسته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تحصیل کبل مشر شو، د پښتون ژغورنې غورځنګ کې هم پاتې شوی. د قومي اسمبلۍ لپاره په کال 2013 کې هم په انتخاباتو کې برخه اخیسته وه. 45 کلن ملک ریاض احمد خان د جولای په 12 د کورونا ناروغۍ له وجې په حق رسیدلی. د ملک ریاض په سلوختمه په تحصیل علی ګرام کې د هغوی په حجره کې دغه ولمانځل شو چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او تفصیل په دې رپورټ کې.
سوات کابل علی ګرامه کې د ملک ریاض په یاد کې جوړ کړی شي دستور کې د سیمې په سلګونو خلکو برخه واغسته او د ملک ریاض د سوات د ولس لپاره خدمات یاد کړل. د ملک ریاض د سوات په ترهګرۍ کې د سیمې ولس لپاره د قومي جرګې تر سوري لاندې خدماتو په اړه د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان وویل:
ریاض خان په داسې وخت کې لکه ما وویل چې د کور په دغری په غاړه بم چا خبره نه شو کولی، او که چا به خبره کوله نو اول به د کور زنانه و راځه د لمن نه راډینګوي بهر ته به نه وځي، او چې چېرته دوستانو هغه بته چې یار پخلا لاس کېده مړ بدي د تکې د مرګ او د ژوند په حالاتو کې خبره کول دا د یو بهادر سړي، دا د یو نر سړي، دا د تاریخ جوړونکو خلکو کار دی چې هغه دا خبره وکړي او هغه اوځي د قام خبره کوي.
اونډې ته د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې ملک ریاض نږدې ملګری پاتې شوی و، په دغه اړه وویل چې ملک ریاض په سوات کې د ترهګرۍ او بیا د پوځي اپریشن لخوا د عامو ستونزې په ډاګه چارواکو ته رسولې او په دغه کار کې ورته بلا تکلیفونه هم ملاو شوي. ضیاءالدین یوسفزی د ټلیفون په لاره اونډې ته وینا کې وویل:
هغه همیشه د یو اصول دپاره، د قانون د عملداري دپاره، د جمهوریت د بالادستۍ دپاره، او د خپل خلکو ته د حقونو ګټلو د پاره، خپل وطن د خیرازی آبادی د پاره، هغه همیشه خپل غږ پورته کړی دی. نو زدا ویلې شم چې ریاض خان په خپل ژوند کې که په هر فورم په هر پلیټ فارم کار کړی دی نو مخکې دا خبر یقیني کړی دی چې دا د سهو خلقو محفل دی.
دا غونډې مشر میلما د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر وویل چې پښتنو ته راپېښو ستونزو باندې د ملک ریاض مبارزه د پختونخوا ملي او پارټۍ غږ و.
زمونږ په وطن کې ډېر کم خلک دي چې هغه د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د دې وطن د سپین ږیرو د عزت دپاره د دې وطن د بچانو د مستقبل دپاره خپل ژوند تېروي په خپل ځان باندې سخت تېروي. نو هغه به خامخا یادیږي مونږ قبر پرست کلي کې ژوند کوو دلته چې څوک مړه شي نو ښاغلي شي. په کار دا ده چې مونږ نن چې دا کوم ژوندي مشران دي د دې عزت وکړو د دې احترام وکړو د دې ملګرتیا وکړو د دې په خبرو باندې غور وکړو.
دستور کې د سیمې مشرانو د ملک ریاض احمد کورنۍ او په خاصه توګه غونډه کې ناست د هغه مشر زوی ارشد خان سره غمرازي وکړه. په دغه موقع د ملک ریاض مشر زوی ملک ارشد خان ویل چې ملک ریاض د سیمې د مظلومانو خلکو لپاره مبارزه به اوس دې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، له سوات ز شمالي وزیرستان ته چرته چې سوداګر وای په غلام خان بندر افغانستان ته تجارتي مالونه وړلو راوړلو کې لستونځو سره مخ دي. تدوی په وینا د افغانستان لخوا مال راوړونکو گاډي لا هم نه پرخوذل کیږي چې په میرامشاه بنو او یا نور سیمو ته مالونه راورسوي، بلکې دغه گاډي په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي او مالونه تر پاکستانی گاډو ته منتقل کیږي. د دې لوجنه په ټرمینل نه یوازې ګڼه ده بلکې وخت هم ضایع کیږي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونځو سره مخ دي. د دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړونکي گاډي لا هم نه پرېښودل کیږي چې میرامشاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي، مالونه ترې نورو گاډو ته اړولی شي چې له وجه یې په ټرمینل کې د گاډو رش جوړ شوی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورځ تر بله زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، څلور ویشت ساعته تجارت وي. افغانستان څخه مال راوړونکي گاډي د غلام خان دیخوا منډیو ته پرېښودل شي.
مشتره حکومت دا مهرباني وکړو چې څرنګه په تورخم باندې روډ پاس گاډي ته اجازات ته چې د غاس مشته باندې راته پر روډ پاس گاډي ته اجازات ملاو شي کوم افغاني کاغذ دی ورسره هغې گاډي ته دی. نو وزیرستان خجیره چک پوسټ پر اجازات ملاو شي، میش بارډر چې کوم دا ایس ترانزیټ ته چې چوبیس گھنٹے کولاو شي د لوډ گاډي د پوره کوډ ور سره کلینډر دود سی چکیمه طریقہ بند تورخم بارډر چالیج چې هغه طریقہ ترتیب به مشترا وشي.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر قمر زمان وای چې لا هم تجارت پرخ شوه نه دی. د ترانزیت کې دو سره اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د گاډو غنا غنا ده چې مالونه د ځن ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني گاډي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پیرا د تاګ او تاګ اجازه نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شه د گاډي ځین کیږي. میزه دا مطالبه کی حکومت نه چې دا مسله د پوری تور باندې حل کو. بل د غروډ د باندې نه د غلام خان پر سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تاجرون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت افغانستان
ته کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په غرایز سیمو کې په غیر قانوني توګه بحال شو د بلیونونو روپو مالیت ته ونو د نیلام کولو فیصله کړې ده. حکومت په دې لړ کې د چترال د ارندو سیمې نه د یو ملیون کیوبک فوټ لرګو د راویستلو او هغه بیا په چکدره کې د ذخیره کولو لپاره د 515 ملیون روپۍ منظور کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیرینا.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د چترال د ارندو سیمې نه بعد د خواوشا 2.3 بلیون روپیو د مالیت لرګي راوچتی او د چکدرې په ډیپو کې به نیلام ته وړاندې کړي. د اگست په 14مه په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې د دغه کار لپاره به حکومت د ځنګلونو څانګې ته د 515 ملیون روپو پانګې ورکړي. په دغه اړه له چترال خبریال او شنون کې منظور علی وایي چې د خیبر پختونخوا په سواد دیر شنګلا او چترال کې د بلیونو روپو وهل شوی ونې د سیندونو یا غرونو په لمنو کې پرتې دي او د حکومتي بندیزونو له کبله څوک نشو چتولې نو موړې زیاتوي.
چترال کې اوس تقریبا 2 اربو لرګي وې پروت دي، هغه داسې لرګي دي چې وغلا کټ شوی او لرګي او حکومت ضبط کړی او اوس هغه لرګي 2015 نه تا پروت ده او هغه باندې مختلف ډپارټمنټس یو بل سره جګړه روانو تقریبا 2-3 کال بیا چترال ډسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم ځلې هغه پکې رالو نو هغه شی اوس پوری لګیا او اوس تیر کم چې کابینټ میټینګ دی هغه دا فیصله وشو چې دا لرګي وباسو او 550 ملیون روپے دی باندې لګي لرګي چې باسي دا به کوم ملکنډ ډیویژن ټول نه غټ ټیپو دا لرګي هغه چکر کې ده نو دا لرګي چې کوم دا به چکرې ته دي او چکرې کې به دا هلته نه به دا نیلام شي.
بلخوا په سواد کې د چاپیریال د ساتنې یو فعال فضل خالق وایي چې د ځنګلونو د سانګې د پالیسۍ او لقبله د ځنګلونو په ګډون د سیمې قدرتي وسیلې د خطر سره مخ دي او په سمه توګه د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو مخه نه نیول کیږي. نوموړي زیاتوي چې باید د دې وسیلو ګټه ځایي خلکو ته ورسي.
چې کله د دې اکشن کیږي نو په اکشن کې ډېرې زیاتې غفلی وشي، مطلب چې حکومت خزانې ته پیسې دي نو هغه د نش برابرۍ دا نور بیا د دې محکمې او ورسره چې کوم نور د پملاتړ ولاړ خلک ته ولاړې محکمې دي یا افسران دي دا غوجیبونه ته لاړې. بیا دا خبره ده چې په دې کې د ډېر قیمتي لرګي دی او دا ټول لرګي چې تقریبا قیمتي دي هغه د دې په غلامونو کې پراته دي 2 لاکھ پټ په پټه یو خو په ښکاره باندې اکشن کیږي د لرګي کنه هغه لرګي بیا پټ په پټه دا غي اکشن وشي او هغه قیمتي لرګي په اونې پونه ډېر بازارونو قیمتونو باندې ورخر شي.
خو د ځنګلونو د سانګي چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شوی ونې راوچتي کی او د دغې نه ترلاسه شوی پنګي د ولس په ګټه راولي. په سواد کې د ځنګلونو د سانګي مشر وسیم خان وایي چې حکومت په دغه اړه په ځنو پالیسیو کې بدلونونه هم راوستي دي.
فرض کړه دې دغه راشي چې د طوفان راشي وغه کې راپریږي دغه تا وچه ونه دا یا څه د سنوفال د ودې نه راپریږي نو مخکې راځي را پاره یو ډرایور فور پالیسی چې لري دلا او هغه پالیسی چې نو هغه بیا ختم شول نو دا غي نه ان ول وز ګورنمنت مطلب په دې باندې بیا دې دا وی په فوکس شای په دې شو باندې او دا په نوکس کې لا دې د پاره وز د پالیسی د غکې چې هغه څه مطلب نه دی چې هغه سستینبل فورست مینجمنت هم شي او د فورست پروټیکشن کنزرویشن هم چې دا نوم شو شي فورست پروټیکشن انشور دی او مطلب دا دی چې دغه پابندیان دي.
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د راپور تر مخه پاکستان هر کال د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د خواوشا 200 میلیونه ډالرو لرګي د بهر ملکونو نه راوړي. په دې کې ډېر لرګي له امریکا، جرمني، چین او ملیشیا څخه راځي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 په خپل یو خپور شوی راپور کې ویلي چې د 2020 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرم میاشت و. په دغه دوران د تودوخې درجه په ځینو هیوادونو کې ریکارډ سره ته رسیدلې چې تر ټولو زیات درجه حرارت یې په لاتینی امریکا کې ریکارډ شوی. بلخوا څېړونکو وایي د دغو موسمي بدلونونو اثرات به پر پاکستان هم وي. تدوی په خبره د ګرمۍ شدت زیاتېدو سره سره د پشکال د بارانونو شدت زیاتېدل، د سکلو د اوبو کمیدل، د سیلابونو راتلل او په ځنګلونو کې اور لګیدل هغه مهم اثرات دي چې په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په راتلونکو کلونو کې لیدل کېدای شي. تفصیل په دې رپورت کې. د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 په خپل یو راپور کې ویلي چې د 2020 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه. د دغه راپور له مخې په لاتینی امریکا کې په جولای کې سخته ګرمي ولیدل شوه او د ډیرو خلکو ژوند دغه موسمي بدلون متاثر کړ. په ځینو سیمو کې د جولای میاشت کې د تودوخې درجه د تیرو 120 کال ریکارډ مات کړی او ځینې څېړونکي وایي دا د هغو ماحولیاتي او موسمي بدلون
مهمه او نتیجه ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې روانه ده. څېړونکي وایي د دغه ماحولیاتي بدلونونو اثر پر پاکستان هم پریوزي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یا انوایرمنټل ساینسز استاد ډاکټر بشرا خان د اګست پر شلمه مشال رادیو ته وویل د پاکستان د جغرافیایي حیثیت له وجې پر دغه هیواد ماحولیاتي بدلون اثرات زیات وي.
پاکستان چې څومره پوری کنټریبیوشن کنسرن دی نو پاکستان هغه کې ډېر قطر راځي، لکه پاکستان هغه ریسپانسبل ملکونو کې نه راځي. څومره پوری چې افیکټ تعلق دی لکه کم کنټریز یا کم ټریټریز یا افیکټ کېږي، نو انفارچونیټلی پاکستان سینسیټیو لوکیشن دی نو پاکستان باندې افیکټ د هغې ډېر زیات دی. هغې ریزن زمونږ چې کوم ناردرن هیمالاین دغه دی ده نو ظاهر ده هغه سینسیټیو دی، هغې باندې چې لږ گلوبل وارمنگ اثر چې کوم دی هغه ډېر زیات محسوسېږي. گلیشیئر میلټ شروع شي بیا هغه لاندې چې کوم زمونږ ایریاز دي هلته کې د فلډ زون دي، فلش فلډ زون دي شکل کې هغه خپل ځان ترتی.
د موسمیاتو د نړیوالې ادارې یا ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن د راپور له مخې د ځمکې او سمندرونو د سطحې د مجموعي تودوخې درجه د 2014 کال په مقابل کې روان کال 0.01 ډیګري زیاته ریکارډ شوې ده. د ماحولیاتي چارو څېړونکو او پر ماحولیاتي او موسمي بدلونونو کالم لیکونکي ډاکټر شفیق الرحمن د اګست پر شلمه مشال رادیو ته وویل د 2014 کال وروسته په موسمونو کې ډېر بدلون لیدل شوی دی او باید نړیوال حکومتونه دې اړخ ته زیات پام وکړي. بلخوا د موسمیاتو د نړیوال ادارې د وروستي راپور له مخې د تودوخې درجې د زیاتېدو سره به په نړۍ کې د بارانونو د پشکال د موسم او وخت او شدت کې بدلون راتللی شي او له دغې سره په ځینو ملکونو کې سیلابونه او په ځینو هیوادونو کې د اوبو کمی هم راتللی شي. د ماحولیاتي او ځمکني بدلونونو یو کارپوه شفقت کاکاخیل د اګست پر شلمه مشال رادیو ته وویل د تودوخې درجه یا درجه حرارت زیاتېدو له وجې به په پاکستان کې هم بدلون ناراضي.
خیبر پختونخوا چې د کلایمیټ چینج کوم امپیکټ دی هغه په ټول پاکستان کې به او بنیادی طور د امپیکټ په اوبو سیکټر باندې، ځکه چې زمونږ اوبه د دوو بنیادی سورسز درازي، یو د ګلیشیر سنو او آیس چې په کوم دا اوچت غرونه چې دي دلته چې کوم واوره او دا شوي نو دا میلټ کېږي په ګرمۍ کې او بیا په دریاونو کې راځي او بل مانسون دی. د کلایمیټ چینج به په دې دواړو باندې اثر کوي.
د موسمیاتو نړیواله اداره په خپل راپور کې دا هم وایي کچرې هیوادونو د هغو مسلو هوارولو ته پام ونه کړ د کوم له وجې چې په تیرو نږدو کلونو کې مهم موسمي بدلونونه لیدل شوي دي، نو دا به په راتلونکو کلونو کې د پام وړ موسمي او ماحولیاتي بدلونونه راولي او د نړۍ ګڼ هیوادونه به ترې متاثر شي. مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه له عبدالحی کاکړ نور.
د شمالي وزیرستان د تخیلو بازار دوکاندارانو نن په دوه ورځو هم په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د ډمڅو دوکانونو لپاره د مالی تاوان ورکړي. سید میرام شاه پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې شامل ملک ګلمریب مشال ریډو ټول چې په 2014 کال کې وسوالو پر ضد د پوځي امنیت په محلي بازار خننګ شوی، هغه غوښتنه وکړه چې حکومت مالی تاوان ورکړي. کوبلستان کې نامعلومه وسوالو درې کان کنډین کې په ډزو وشلې. دا پېښه له کوټې څخه 60 کیلومتر لرې د مارواړ په سیمه کې شوې ده. مارواړ تحصیلدار نن په بیان کې ویلي چې وژل شوي درې واړه کسانو په کان کې کار کولی. چارواکو د وژل شوو مړي کوټې سیول هسپتال ته وړي چې خپل خپلوان معلوم شي. په سوات کې پرون یوه ښځه د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سوات مونټي پولیسو بیګا مچالې ریپورت په درخشل کې یوه ښځه خپل ورور او د ترزو د غیرت په نوم وژلې. د پولیسو ریپورت مخه وژل شوې ښځه د 15 بچو مور و چې څو ورځې وړاندې د خپل خاوند څخه طلاق اخیستی او پرون په خپل کور کې د خپلو بچو په وړاندې په دغو ووژل شوه. پاکستان اعلان کړی چې هغه کسان چې د کورونا وایرس بشپړ واکسین یې نوی کړی هغو ته په الوتکو کې د سفر اجازه نه ورکوي. دا اعلان نن د کورونا وایرس څار ادارې نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر په غونډه کې شوی. تر غونډې وروسته د پاکستان د پلان جوړونې وزیر اسد عمر د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سره ملاقات فیصل سلطان وویل چې تر دېرشم سپتمبر وروسته به نه په هیواد کې دننه او نه هم بهر هیوادونو تلونکو کسانو ته اجازه ورکوي چا چې واکسین نوی کړی. د پاکستان ټاکل شوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو د اوو هیوادونو ډله جی سیون نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبان لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلا او د دغه هیواد په اړه د تګلارو همکاري په اړه بحث وکړي. له هغه راهیسې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی، امریکا او اتحادیانو د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپلو وګړو د خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره په پلو یې کچه انډیار پیل کړي. روسو سعودي عرب د پوځي همکاري تړون لاسلیک کړی. روسو د افغانستان د دفاع وزیر او وزارت مرستیال خالد بن سلمان په ټویټر لیکلي دا تړون یې تړون له خپل روسي ساعت سره لاسلیک کړ.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسا کمیری لتا سره اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.